برنامه‌های بعدی. این موضوع را مشنوین، ولی حال ساعت 8 است. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شما است. نوریاس شنا خرغل است.
بله زرغونه منګل، تاسو ستړي مشه دي. ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو، یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. دوهمنی مایک تاسو د ورکوشو او ازام دلت پروګرام زای شوی دی. خو دغه راز د افغانستان په اړه پر زینو نور موضوعاتو هم پر زینو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. او ری چې امنیستي انټرنیشنل یاد بخیل نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکیانو پر ضد د تشدد دوام په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د مصر د جمهوری ریاست د ورستو انتخاباتو له حاله مهم خبره وو. مخله دیش د خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. ناجیه صفی د خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم تر دې مرحله د سو مهمو خبرونو سټی کې اوري. د افغانستان سازمان له افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو له وتلو سره سم د ملکی خلکو د امنیت د څنګوالي په اړه خبرداري ورکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د 2013 او 2014 کال ترمنځ زیاتو پوځي قوتونو ته اړتیا ولري. او پاکستانی چارواکو هغه ډاکټر په 3 کال زندان محکوم کړ چې له امریکا سره د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې مرسته کړې. بشپړ خبرونه. امنیستی انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو په اړه د 2012 کال په ریپورت کې په افغانستان کې د ملکی وګړو پر ضد د تشدد په اړه خبرداري ورکړی. وایي چې په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه د 2012 کال تر پایه له دې هېواده وتلو ته تیار نیسي، د ملکیانو پر ضد تشدد دوام لري. امنیستی انټرنیشنل د سږني کال په راپور کې چې نن یې خپور کړ، ویلي چې په تیر 2012 کال کې په افغانستان کې پر ملکي وګړو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د منظمو او پراخو حملو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو اندازه شاوخوا په 100 کې واویوه. په راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې وسلوال پر خونځیو او پر خزینه زده کوونکو حملو ته دوام ورکوي. په ریپورت کې ویل شوی چې اکثر افغانان دین ته اندېښنه لري چې د بهرنیو ځواکونو پر وتلو سره به د هیواد وضعیت لا خراب شي. د جنوبي اسیا لپاره د امنیستي انټرنیشنل د مشر مرستیال وایي چې وسلوالو ته باید د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د نفوذ اجازه ورنکړل شي. هغې هم درز وویل چې د جرمونو نړیواله محکمه باید پر جنگي جرمونو تورن افغانان محاکمه کړي، سو ډاډ حاصل شي چې دوی نور په حکم کې ځای نه لري. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن وایي چې ځواکونه یې په افغانستان کې د 2012 او 2014 کال ترمنځ زخت زیات جنگي ځواک ته اړتیا لري. او زیاته کړه چې تر سګنی منی پورې به په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه ونه شي. جان آلن وویل مخکې له دې چې په دې اړه چې څومره امریکایي عسکر به څومره وخت کې د 2014 کال تر پایه له افغانستانه له بهرنیو ځواکونو سره یو ځای ووځي، خپلې سپارښتنې وړاندې کړې ده. وسلوالو مخالفینو وضعیت او د افغان پوځ ورتیا به په دقت وسیړي. ټاکل شوی چې آلن د سګنی دوبې په پای کې شاوخوا هغه 3000 امریکایي عسکر له افغانستانه وباسي چې په 2009 او 2010 کلونو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیوړي کېدو لپاره د هیواد تستول شوی وو. له هغې وروسته به 18000 امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې شي. د آلن په وینا په دې اړه چې د دغو عسکرو څومره به کله له دې هیواد ایستل کېږي تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې د هغو کسانو د محاکمه کولو لپاره به په راتلونکو دوو اونیو کې ځانګړې محاکمه جوړه شي چې له کابل بانک څخه وړي پیسې تر اوسه بیرته نه دي سپارلي. د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال د خبره د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وکړه. د کابل بانک د حسابونو د تصفیې مدیر عبدالحمید محیبي وکیلانو ته د هغو 23 کسانو نمونه هم افشا کړل چې د پیسو له بیرته سپارلو یې ډډه کړې. په دوی کې د جمهور رئیس حامد کرزي او د هغه د لومړي مرستیال قسیم فهیم ورونه هم شامل دي.
شیرخان فرنود 209 میلیون ډالر، د زاهد ولید شرکت رئیس حسین فهیم د سهم له درکه 4.4 میلیون ډالر، محمود کرزی د سهم له درکه 14 میلیون ډالر.
له کابل بانک څخه د پور وړ کسانو لپاره د ځنګړي محکمې د جوړېدو امر د ولسمشر کرزي لخوا ورکړل شوی. د افغانستان اړوند مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونو لپاره له قسیم سولمل سره ملتیا وکړه.
پاکستانی چارواکو پرون هغه ډاکټر په 3 کال زندان محکوم کړ چې له امریکا سره د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې همکاري کړې وه. ډاکټر شکیل افریدی په بټ آباد کې د واکسین دغه جعلي کمپاین په خاطر مجرم پیژندل سو چې د القاعده د مشر د پیدا کولو لپاره ترسره سوی و. ډاکټر افریدی 2 میاشتې مخکې له خپلې دولتي دندې هم ایستل سوی و. دی د خیبر پښتونخوا د قوانینو پر اساس مجرم پیژندل سوی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولان د چهارشنبې په ورځ وویل چې واشنګټن د ډاکټر شکیل افریدی نیول او زنداني کېدل بې بنیاده کار ګڼي.
We continue to see no basis for Dr. Afridi to be held.
مونږ هیڅ داسې دلیل نه وینو چې لمخې ډاکټر افریدی ونیول شي.
امریکایي سناتورانو جان مکین او کارل لیفن د ډاکټر شکیل محاکمه او زندانی کې دل د تکان او شدید قهر وړ خبر ګڼلې دی. به حمله پاکستان څخه د بخښنې نړیوال سازمان د 2012 کال لپاره په خپل کلنی ریپورت کې ویلي دی چې په تیر یو کال کې په پاکستان کې د مذهبي او قومي اقلیتونو په ضد تبعیض زیات سوی دی. د آسیا د جنوب لپاره د دې سازمان مرستیالې پولیتوس کار د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د بشري ضد جنایاتو قربانیانو ته انصاف نه ورکول کیږي.
It's been a terrible year for Pakistan. Whether that
da Pakistan ki yow dir nawada kalwo da mazhabi aqaliyatuno waziyat da Pakistan pa shamal aw Balochistan ki rawan kar kech pa Karachi ki da raqibo dalo tarmanz nikhati aw par matbuat aw amli tardira hada pa de hiwat ki da adalat ta'min la para altiya sargandawi munguru chi mashkuk mujrimin tar qanun por ta'mal kawalai shi da yow khabardarai dai che da di Pakistaniyano shwan lakwa aksar makhamakhtai.
د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د اسلام آباد حکومت د اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو کې ناکام ګڼلې دی. دا رپورت چې نن خپور سوی دی تاییدوي چې په پاکستان کې میشتو افراطي وسلوالو ډلو په واضح ډول د شایګانو په ضد د تشدد لپاره ژغ پورته کړی دی. د غراز امنیسټي انټرنیشنل یاد بخښنې نړیوال سازمان وایي د تهران رژیم په دې خطر د اعدام له سزا څخه ډیر زیات کار اخلي چې ایران د عربو د پسرلي په شان له یوه پاڅون څخه لرې وساتي. امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقونو په اړه د 2012 کال په ریپورت کې ویلي چې تهران تیر کال د اعدام سزا ظاهرا جنایتکارانو ته ورکړې، خو له دغه سزا څخه ایران د خلکو د بیرولو لپاره هم کار اخلي. امنیسټي انټرنیشنل وایي ایران چې د خپل اټومي پروګرام په خاطر په نړیواله سطح مخ په زیاتېدونکي ډول منځوي سوی په کور دننه مخالف نظریات نسي زغملی. ایران او د نړۍ د شپږو قدرتمنو هیوادونو په بغداد کې د خبرو پر مهال خپل وړاندیزونه سره تبادله کړل. د دوی خبرې د تهران پر لانجمن اټومي پروګرام راڅرخېدې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړۍ شپږو قدرتونو د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد پیدا کولو لپاره یو تفصیلي پلان وړاندې کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولان پرون وویل چې ایران ته یو قدم په قدم او دوه اړخیز پلان وړاندې سوی دی. دی وویل
This is a proposal that reflects some initial confidence building.
دا وړاندیز د باور درمسته کولو لپاره یو بنیادی پلان دی چې زموږ په باور زموږ له اوسني موقعیت سره سمون لري.
ویکتوریا نولان زیاته کړه چې دا پلان به ایران ته هم د دې ثبتولو لپاره لار پرانیزي چې اټومي پروګرام یې سولهیز اهداف لري. میرمن نولان د دې وړاندیز جزئیات نه دي څرګند کړي. رپورټونه وایي چې په دې پلان کې د ایران له لوري د یورانیمو د غني کولو پر مسلې د غرب اندېښنې څرګندې سوي دي. د بغداد په خبرو کې د امنیت شورا 500 دایمي غړو جرمني او ایران برخه درلوده. ویکتوریا نولان ویلي دي چې ایران باید له غربي هیوادونو سره د اعتماد رامنځته کولو لپاره د خپل نړیوال مسؤلیتونو له مخې اقدام وکړي، خو ایراني مطبوعاتو پر دې وړاندیز انتقاد کړی دی او یو ورخیزې بللې دي او وایي چې یو لړ مهمې مسلې نسی ځوابولی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 1315 په هم اورېدل کېدی شي. اوړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د 2012 میلادي کال د بشري حقونو د راپورټ په اړه په افغانستان کې د ملکي وګړو پر ضد تشدد د دوام په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي هغه تورونه رد کړل چې وایي د تر اوسه پورې د کابل بانک پورونه نه دي ورکړي. د هرات ولایت شورای او غړي سیمهیز امنیتي چارواکي په دې تورن کړل چې له ایران د خطرناکو وسلو او چاودونکو موادو د لیکت په مخنیوي کې امپاتې راغلي دي. پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز په سیمهیزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې که څه هم پاکستاني مطبوعات په چټکۍ وده کوي، خو اکثره پښتانه شکایت کوي چې چاپي او تصویري مطبوعات له دوی سره ناسم چلند کوي. د مصر د جمهوري ریاست انتخابات نن هم دوام لري. ستاسو د ورکو شو ځانو د لټه پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې اوریدای شئ. امنیستی انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د 2012 کال د بشري حقوقو د رپورت په اړه په افغانستان کې د ملکیانو پر ضد تشدد د دوام په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د نجونو د ښوونې او د ښځو د سیاسي فعالیتونو په اړه پرمختګ شوی، خو بیا هم ستونزې موجودې دي. د افغانستان په برخه کې د دې سازمان د رپورت مهم ټکي له فرشته جلال زی څخه اورئ.
د آسیا د جنوب د هیوادونو لپاره د افید نړیوال سازمان مرستیالي پولی تروسکات ازادي راډیو ته په ټلیفوني مرکه کې وویل په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له څرنګوالي اندېښنه زیاته ده.
Many ordinary Afghans are very worried about the increasing dangers for them given
دا وضعیت افغانان د امنیتی ځواکونو کمزورتیا ته د وضعیت دونکو تهدید په سترګه ګوري. د افغانستان د امنیتی ځواکونو لپاره د استخدام پروسه معیاري نه ده چې په امنیتی ځواکونو کې د طالبانو او نورو ډلو نفوذ ته لار خلاصوي. بل ستونزې دا ده چې د افغانستان په حکومت کې یو شمېر داسې کسان شامل دي چې په جنگي جنایتونو کې لاس لري. هغوی تر اوسه عدالت ته نه دي راوستل شوي. له همدې دا نړیوال سازمان د جنگ د جنایتونو له نړیوالې محکمې غواړي چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو او د بشري ضد جرمونو په اړه تحقیق وکړي. په لندن کې د افیدا نړیوال سازمان د آسیا د څانګې مرستیالي مشري وویل د افغان نجونو د تعلیم، د مطبوعاتو، د ازادۍ او په ټولنه کې د ښځو د رول په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو تهدیدونه لا هم موجود دي. دا وایي سره له دې چې زیات شمېر افغان نجونې اوس ښوونځي ته ځي، خو پر ښوونځیو حملې لا هم روانې دي. زیات شمېر نجونې په وروستیو کې مسموم شوې. د خپلواکو مطبوعاتو په اړه موږ ګورو چې ژورنالستان د حکومتي چارواکو او نورو کسانو لخوا تهدید شوي دي. په پارلمان کې د ښځو د استازیتوب په اړه دا اندېښنه شته چې له طالبانو سره د سولې په معاملې کې به د افغان ښځو موقف څه وي. په اوسنیو مذاکرو کې د ښځو له هڅو سره سره هم هغوی څنډې ته شوي دي. دا فید نړیوال سازمان دی چارواکي له طالبانو سره د حکومت د سولې په مذاکرو کې د ښځو د رول په اړه زیاته کړه چې طالبان په هغو مذاکرو کې برخه نه اخلي چې ښځې موجودې وي. ښځې په لارو کوڅو کې سولې مظاهره کوي تر څو د سولې په خبرو کې ونډه ورکړي سي. خو د افید نړیوال سازمان دغه چارواکي په وینا جمهور رئیس حامد کرزی ډیره توجه نه ورته کوي. د افید نړیوال سازمان د آسیا د څانګې دغه مسؤل وویل په افغانستان کې دغه وضعیت د ښځو راتلونکي موقف له جدي تهدید سره مخامخ کولای سي.
و مورد چې د بشري حقوقو د 2012 میلادي کال د بشري حقوقو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملکیانو پر ضد تشدد دوام په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه راز په هغه راپور کې چې د سازمان راپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی. پر نجونو دغه راز د نجونو زده کوونکو او ښوونځیو حملې دوام لري. ویل کېږي چې په وروستیو کې د په یو شمېر ولایتونو کې د ښځینه ښوونځیو زده کوونکي مسموم شوي. پرون هم د تخار ولایت مرکز تعلقان کې د یو ښوونځي په لسګونو زده کوونکي مسموم کړی شوی. په کندهار ولایت کې هم ډیر ماشومان په تیر نجونې له زده کړو بې برخې دي، خو هغه نجونې چې زده کړې کوي له یو مشکل سره مخ دي. دوی وایي چې اوس چې هوا ډیره ګرمه ده، د دوی تور یونیفورم هم دوی ته ستونزې راولاړې کړي. د څو تنو زده کوونکو نظرونه به په دې اړه په ګډه واورو.
زکندیه د کندهار شهر د محمود طرزی علی لیسې دی ولسمه علی ټولګی زده کوونکې. لکه څنګه چې د کندهار شهر ډیر ګرم ولایت دی، نو په دې خطر باندې موږ ته تور کالی انتخاب کړی دی. موږ ته باید یو بل رنگ انتخاب کړي. دا تور کالی تور رنگ سره ګرم دی، ولې د لمر شعاوې جذبې ځانته. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ جامې رنګه کړي. بل رنګ چې د دوی په خوښه باندې ریاست معرب ته موږ دا غوښتنه کوو چې زموږ جامې راواړي په رنګه رنګ باندې. ولې د تور رنګ چې دی ډېر ګرم رنګ دی، یا په کندهار کې ډېره ګرمه هوا ده، بیا په تېره په دوبي کې ژمی لا پروا نه لري، په دوبي کې باید زموږ جامې رنګه کړي.
زما نوم شیما دی، د زرغونیانه لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی یم. د تور کالی خو موږ ته ډېر مشکل دی، ځکه چې دی د لمر د رنګ سره دی موږ ته ډېر مثال لري. زموږ کندهار کې ډېره ګرمي ده، نو په دې خاطر سره دی موږ ډېره ګرمي کې موږ د معرف وزارت څخه دا هیله ده چې موږ ته یو بل رنګ انتخاب کړي، او د دې تور رنګ سره موږ ډېر مشکل سره مخامخ و. موږ تور رنګ داسې دی چې د لمر د رنګ سره دی ډېر اساس لري، او موږ په دې خاطر سره ډېره ګرمي کې په دې باندې یو چې موږ رنگ بدل کې نو دی په خښه باندې ډېر بشي. زما خپل زرغونو سپین رنگ ډېر خوښيږي، کې سپینی یا زرغونی یا د سوري یا نه مشغل دا اوس چاته نه دی ویلی. نو
بسم الله الرحمن الرحیم، ما نوم سارا، زه د کندهار ښار د زرغونیان لیسې لسمی الف ټولګي زده کوونکی یم. بلې، موږ خو په مکتب کې ګرد تور کالی اغوندو، او دا ډېر اساسات لري. د لمر څخه موږ په دوبي کې ډېره ګرمي پکښ کېږي. زم باید د زموږ کالی را بدل کړي بل رنګ کړي، چې د وزارت په خوښه یي چې هر کوم رنګ د دې خوښي اغوستي را بدل کړي چې تور رنګ نه وي. په دوبي کې خو بیا بل کوم ګرمي پکښ کې، او په ژمي کې لا دونه دغه نه وي. یو خدای دې چې په کندهار کې ګرمي به هي زیاته ده، په دوبي کې بیا به هي ګرمي پکښ کې.
د کندهار یو شمیر زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښوونځي له تور یونیفورم څخه شکایت کاوه. دوی وایي چې اوس چې هوا ډیره توده ده، دغه تور جامې هم نور لمر جذبوي او تودوخه زیاتوي. له چارواکو غوښتنه کوي چې کېدای شي د دوی د یونیفورم رنګ بدل کړي. دغه ورځ وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې د امریکا سفارت د افغان خزینه سوداګرو د وړتیا او فعالیتونو د لوړولو لپاره بیا ځینې پروژې پیل کړې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
مخکې مو واورېدل چې د کابل بانک د تصفیه د څانګې رئیس پرون د هغو کسانو نومونه افشا کړل چې د کابل بانک پوروړي دي. عبدالمجید وبخي، عبدالحمید محیبي د ولسي جرګې پروني غونډې ته په دې اړه معلومات ورکړل. د پوروړو کسانو په ډله کې یو هم د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزی دی. دی وایي چې پر د لګول شوي تورونه به اساس دي، او د کابل بانک پورونه بیرته ورکړي دي. پدې اړه نور جزئیات فرشته جلزی پر راپور کوي.
د کابل بانک د تصفیه د څنګ رئیس عبدالحمید محیبی د چهارشنبه پر ورځ د محمود کرزی نوم د هغو کسانو په لست کې واخیست چې د دوی په وینا لا هم د کابل بانک د مسلې له درکه پوره وړی دی. د افغانستان د مالی وزیر، د افغانستان بانک رئیس او د کابل بانک د تصفیه د څنګ رئیس پرون د ولسی جرګې غونډې تور بل سی وو، ترڅو د کابل بانک د پرونو د حصول په اړه ورستي معلومات وړاندې کړي. محمود کرزی، شیرخان فرنود او د مارشال قسیم فهیم ورور حسین فهیم هغه کسان معرفي سول چې د شاغلی محیبی په وینا تر اوسه خپل پورونه نه دی ورکړي. خوشاغلی محمود کرزی آزادی رادیو ته په ټلیفوني تماس کې وویل چې دا مسله سیاسي اړخ لري، او پر دې لکه ول سوي تورونه به بنیاد دي. آزادی رادیو هڅه وکړه چې د شاغلیو حسین فهیم او شیرخان فرنود له لوري هم پر دې مسله نظر واخلي، خو بریالي نسو. د کابل بانک د تصفیه د څنګ رئیس عبدالحمید محیبی پرون د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې د دې بانک د مالی بحران عمده مسؤلین یاد سوي درې کسان دي. خو محمود کرزی وایي لږ تر لږه پر ده لګول سوي تورونه قانوني اساس نه لري.
د افغانستان شورا کې زما مخالفین شته، او هر ورځ یې لاس په خیانت د افغانستان په افغانستان د خلکو په ضد باندې په توطیه کې دي. شورا په مجلس او په دې شیانو کې په آزاد مجلس کې داسې خبرې کوي په ګرد کې داسې شورا ویلې ده چې آزاد مجلس کی بھی اسناد ہم کی مرکب کرا کر جڑی اور قانون حقیقت پیدا کی اسناد موردی باس کی
د کابل بانک د چارواکو په وینا په دې مالی بحران کې خلیل الله فیروزی، حاجی طاهر ظاهر، حیات الله نعمت، غلام داود او د شکر الله شکران په نوم کسان هم عمده ونډه لري. دوی د بانک له عمده پوروړو څخه بلل شوي دي. د مالیه وزیر وویل چې د ولسمشر د فرمان پر اساس هغه کسان چې د جوزا تر لسمې نیټې د کابل بانک پور نه ورکوي باید محاکمه سي. د افغانستان ولسي جرګې پریکړه کړې چې د افغانستان بانک عمومي رئیس په د ولسي جرګې راتلونکي غونډې ته ور وغواړي.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به اوز بوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چمو دمه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
د ازادۍ په څپو پروګرام کې نن په شیکاګو کې د ناتو د سرمشري زی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کیږي. ازادي رادیو هوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د افغانستان له لارې د ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د تړون د لاسلیک کولو مسله څېړلې ده. ورسپانه د امریکا لسترګو دې تړون ته داسې ګوري چې ایران ورسره منځوي کیشي، دا ځکه چې تهران هڅه کوي پاکستان ته د ګازو پایپ لاین تیر کړي. بل ورته د وال سټریټ جرنال په وینا د دې نل لیکي جوړېدل شایي د هند او پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې ژورې کړي. د ورسپانه په باور دې تړون ته هند او پاکستان په دې سترګه ګوري چې د انرژي په برخه کې به یې تر ډېره ستونزې هواري شي. ورسپانه بیا لیکي چې دا تړون به دغه دوه سیال هیوادونه هند او پاکستان دې ته واچوي چې د سیمې په ثبات کې یو بل ته لاس ورکړي او په تېره بیا د افغانستان په امنیت کې مرسته وکړي. وال سټریټ جرنال د ګازو د دې پروژې په اړه د ترکمنستان لیدلوري ته داسې ګوري چې له دې سره به یې د روسیې او چین بازارونو ته د ګازو د خرڅلاو په برخه کې احتیاج کم شي. د ورسپانې په باور د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو په پایپ لاین کې امریکا مستقیما ونډه نه لري، خو له نوې مو میلادي کلونو راهیسې امریکا د دې پروژې ملاتړ کړی دی. د دې هڅو سربیره د دې لپاره چې نړیوال ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وځي د پایپ لاین د پروژې تطبیق ته چې له هرات او کندهاره تیریږي اندېښنې شته. فارن پالیسي خبرونه د افغانستان امنیت ته اشاره کوي او تر دې سردیک لاندې په کار کې غفلت مقاله لري. په دې لیکنه کې فارن پالیسي خبرونه په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو د غونډې په اړه لیکي چې دې کانفرنس د افغانستان په اړه دوه موضوعات رابرسیره کړل. یوه د امنیت مسله ده، څو پرې نشتي چې افغانستان بیا د لویدیځوالو پر ضد د بریدونو په مرکز بدل شي، او بله خبره دا ده چې د افغانستان پر خلکو تمرکز کوي څو په دې هیواد کې دیموکراسي ټینګه شي، بشري حقونه مراعات شي او قانون حاکم شي. د فارن پالیسی لیکوال وای چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو په چارواکي ورته ویلي دي چې امریکا له افغانستانه د ناټو د ځواکونو تر وتلو وروسته د ښځو د حقونو درناوي ته ډیر پام کوي. خو د مقالې لیکوال لیکي چې دا خبره بس یو خوندوره هیله ده.
مخکمو اوریدل چې ایران د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک سند تصویب د مخنیوي لپاره خپل هڅې ګړندې کړي او ویل کیږي چې د ولسي جرګې له غړو سره خپل تماسونه زیات کړي دي. ځینو افغان امنیتي سرچینو هم دا تایید کړي چې ایران د دې کار لپاره په کابل ښار کې لږ تر لږه دوه کورونه په کرایه نیولي چې پکې د ملي شورا د ایراني ډیپلوماتانو او د ملي شورا د غړو ترمنځ د دې مسلې په اړه غونډې او بحثونه کیږي. د بل خو د هرات ولایتي شورا مرستیال په سیمه ییزو امنیتي چارواکو انتقاد وکړ چې دوی له ایران د چاودونکو او نورو خطرناکو وسلو د لیکت په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د هرات ولایت شورا مرستیال ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه راز وویل چې د دغو خطرناکو وسلو بیلګې د شینډن ولسوالۍ په هر کور کې لیدل کیږي چې له دغو وسلو او چاودونکو موادو څخه اکثرا په مخالفانو سربیره په کورنیو لانجو او تربګنیو کې هم کار اخیستل کیږي. تفصیل له هرات د شرف الدین ستان اگزی راپورټ کې اوري.
د هرات د ولایت شورا مرستیال رئیس تور محمد زریپی په ژورې اندېښنې ښودلو سر ازادي رادیو ته له ګاونډیو هیوادونو د تازه وسلو او پرمختللي سیستم سره جوړ ماینونو د راتګ خبر ورکړی. ویل دومره ډیر شوي چې ډیری خلک تربګني زلانجو کې کاروي هغه د ایران په ګاونډ کې. د هرات د شینډن ولسوالۍ بیلګې یاد کړې. ویل هر کور کې ښکاره نمونه شته.
شندان تهار پور کې دوه مهینه یې شي هغه څوک چې انسار څه لږ لري دا هغه کور کې دوه مهینه یې شي دا مهینه یا دا تجهیزات دا په خپل کې شندان کې تولیدېږي خو نه تولیدېږي دا د نور ځای څخه دا د نږدې مملکت څخه واردېږي او افغانستان ته شندان ته.
ظریفي دغه خبرې په هغه ولسوالۍ کې د ولسي مشرانو د هدفي وژنو د خبر په مهال ازادي راډیو ته کولې. ویل تیرو دوه کلونو کې د شینډن لسکونه قومي مشران وژل شوي دي چې ډېره یې په ورته ماینونو یا هم د ناڅرګندو وسلوالو د کمین په ذریعه او لړۍ روانه د وروستۍ پیښې اونۍ د مخه د ولسوالۍ ښار کې د څلورو ولسي مشرانو په نښه کېدل او د قتل پیښه یاده کړه. د هرات د ولایتي شورا دغه غړي د پردې تر شا د ګاونډیو هیوادونو لاس ښکېل وباله. ویل مدني بنسټونه مو له منځه وړي کوم چې په شینډن کې هدف ته رسېدلي د ټولې ولسوالۍ په کچه قومي مشر نشته یا وژل شو او یا خو هم دغه په وینا هغه چې ژوندي پاتې دي له وهمه نورو سیمو ته کوچېدلې دي.
رښتیا هم دغه سي ټاک ټاک قومي مشران هلته شهیدان کړي او د منځې ګولي هغه کسانه ماته چې پاتې دي هغه هم د شینډنه هغه مشرانو فرار کړی د شینډنه په هرات یا نور ځای ته تللي. اوس هېڅ په خلکو کې په هغه منطقو کې یو مشر وجود نه لري ټول هغه چې
د په افغان امنیتي مامورینو هم تور ولګاوه. ویل د پولو کنټرول کې پاتره راغلی یا خو یې هم ځینې مامورین دنده کې د وطن د دښمنانو په ګټه درغلي کوي. ستونزه می د هرات د ولی لویان محیدین نوری سره شریکه کړه. سیمه کې د بی وسلې کول د پلان د چټک تطبیق ویل مګر دا بیا ونه منله چې ګواکې ایرانی یا د بل هیواد ماډل نه وي وسلې درغلی وي. باید ووایم چې په ایران له پخوا په نړیواله کچه د افغان دولت مخالفو وسلوالو سره د نظامي مرستې راپورونه ورکړل شوي وو. په دا وروستیو کې خو لا د افغان دولت ځینې امنیتي چارواکو او د مشرانو جرګې غړیو په زغرده دا موضوع راپورته کړی. ویل د افغان سناتور او د سولي د عالي شورا غړي مولوي ارسلان رحماني چې په کومه بیغږه تومانچه ویشتل شوی و ایرانی ماډل لاره. خو باید ووایم چې ایران افغانستان کې د ناټو په ځانګړي ډول د امریکا عسکرو حضور سره ښکاره مخالفت ښودلی ولیکله یې هم د افغان دولت مخالفو وسلوالو سره د مرستې خبرونه نه دي منلي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
از ازادي راډيو د افغانستان په وخت سهار لو بجو خبرونه پیلوي د خبرونه د ماخام تر و بجو اندوام کوي د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې د افغانستان په اړه په راپورونو سربیره اوري چې که څه هم پاکستاني مطبوعات په چټکۍ وده کوي خو اکثره پښتانه شکایت کوي چې چاپي او تصویري مطبوعات له دوی سره ناسم چلند کوي او د دوی پر ستونزو سترګې پټوي. دغه راز د مصر د جمهوري ریاست د انتخاباتو له حاله مو هم خبره و چې پرون پیل شوي او نن هم دوام کوي. خو اوس به ناجیه صافی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
امینستی انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو په اړه د 2012 کال په ریپورت کې په افغانستان کې د ملکی وګړو پر ضد د تشدد په اړه خبرداري ورکړه. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن وایي چې ځواکونه په افغانستان کې د 2012 او 2016 کال ترمنځ زخت زیات جنگي ځواک ته اړتیا لري. پاکستانی چارواکو پرون چهارشنبه هغه ډاکټر په 3 کال زندان محکوم کړ چې له امریکا سره د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې همکاري کړې وه. ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو هیوادونو په بغداد کې د خبرو پر مهال خپل وړاندیزونه سره تبادله کړل. د دوی خبرې د تهران پر لانجمن اټومي پروګرام راسرخی دي. په مصر کې د حسنی مبارک د رژیم له نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. حسنی مبارک تیر کال په فبروري میاشت کې تر هغې له ولسمشرۍ لرې شو چې په مصر کې د هغه د رژیم پر ضد پخې مظاهرې وشوې. او د اروپای اتحادیې مشرانو چې نن یې د دې اتحادیې له مشر سره د غونډې لومړی دور پای ته ورسو وایي چې یونان باید په یورو زون کې پاتې شي خو زیاته کړه چې دغه هیواد ته هم پکار ده چې د اصلاحاتو په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړي.
ازادي رادیو اورېدې خبرونه په روسي برخه کې تاسو د ورکو شو ځان د لټه پروګرام هم لرو. خو اوس سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو ته مخه کوو. په پاکستان کې د مطبوعاتو مخ پر ودې بهیر ته په پام خې ډیر خلک په دې باور وي چې د کمیت یا شمیر لپلاوه دا ډیرواله د رسنیو د ازادي او پر هغو د خلکو د اعتماد او باور په معنا ده. په تیرې ولس کې په دې هواد کې چاپی رسنیو ترڅنګ په لزګونو خصوصي ټلویزیوني کانالونو څلور ساعته خبرونه پیل کړې چې ډیره نیوز یا خبری چینلونه دي. که څه هم پاکستانی مطبوعات د حقایقو په سپړلو او خپرولو کې ځان بې پرې یا بې طرفه بولي خو پښتانه شکایت کوي چې چاپي او تصویري مطبوعات له دوی سره ناسم چلند کوي او د دوی پر اصلي ستونزو سترګې پټوي. مجیب الرحمن انګار د یو شمېر ژورنالیستانو او ورځپاڼه لیکونکو نظر پوښتلی او پر دې موضوع یې دا راپور راستولی.
سره له دې چې د نور پاکستان په شان خیبر پښتونخوا هم د چاپي او تصویري رسنیو لپاره یو تود بازار دی، خو د دې سیمه ژورنالیستان ورځپاڼې لیکونکي او کارپوهان د پښتنو په باب د پاکستانی رسنیو تګلار او قانون د دې هیواد د مرکزی دولت او پالیسی جوړونکو ادارو په شان لکره کې او نفرت ډک بولي. لیکوال شاعر او د پښتون مجلې مسول مدیر رحمت شاه سایل وای پاکستانی مطبوعات نه یوازې دا چې په پښتني سیمو کې د ترهګرۍ او نورو ستونزو د اواري هڅې نه کوي، بلکې په لوی لاس د غور ته لا پسې لمن وهي.
یو خبر آتا ته زلا لس لس زره پیش کیږي، هغه خبر چې هغه د تشدد د پاره نور لارې پیدا کوي. په دې پیښور کې چې څومره دغه سي تقریبات کیږي چې هغه د کلچر سره تعلق لري، چې هغه د آرټ سره تعلق لري، چې هغه د ادب سره تعلق لري، دا په اخبار کې نه راځي، دا په خبر کې هم ناراضي. دا څومره بے انصافی ده، دا څومره لوی ظلم دی د خپل ټول اجتماعیت سره.
ژورنالیست او رسپانډ لیکونکی عقیل یوسفزای د غل سورزنی سیمینار او نندارتون مثال وړاندې کوي چې په پښتنو کې د زغم د نشټوالي پر زیانونو او د هنر لارې له ترهګری سره د مقابلې پر موضوع په پیښور کې تر سره شو. سره له دې چې دغه سیمینار ته له افغانستان، امریکا، برتانیا او ډنمارک نه یو شمیر انزورګر، د بشري حقوقو فعالان او د چارو کارپوهان راغلي و، خو پاکستانی مطبوعاتو یو مخ له پامه وغورځاوه.
داسې یو ایونټ کېږي چې هغه د امن طرف ته چې دی یو ګام اوچتلی کېږي، یا پښتانه چې دی هغه خپلو کې سره راغونډېږي، هغه د یو بل سره چې دی تبادله خیر کوي. دغه ته د پاکستان میډیا کوریج تم نه ورکوي، اهمیت هم نه ورکوي. دوی غواړي چې پښتانه داسې شکل کې ور دنیا ته ور مخامخ کړي چې دا چې دی نو دلته خودماکي کېږي، دا چې دی خودکش دی، یا دلته چې دی نو دهشتګرد دی، ترهګر دی. د لوکل میډیا چې څومره منفي کې در پاتې شوی دی، نو داسې خاص کر د بین الاقوامي ریډوانو چې دی چې هغه ساسو ریډیو پکې په اول نمبر باندې دی، هغه چې دی کردار ډېر زیات مثبت مخ ته راغلی دی.
ځینې پر دې باور دي چې له پښتنو سره د مطبوعاتو دغه ډول ناسم چلند پخپله د رسنیو د ادارو تګلاره ده، خو لیکوال او ورځپاڼه لیکونکی سعدالله جان برق بیا اصل کیسه څه بل ډول بولي.
مونږ لیکو، مونږ ته پته ده چې مونږ ولیکو هغه چاپ کېږي نه، هغه ویل کېږي نه، هغه دغه کېږي نه. په 50-50 لکه روپۍ تنخوا باندې اوم خلک لګیا دي، خبرې کوي. څه خبرې کوي؟ ادا خبرې کوي چې کومه مونږ تاسو ټولو ته پته ده، خو هغه مونږ ته دا خبره نشي کولی چې کومه مونږ ته پته نه ده. هغه ماته دا بالکل هم نشي ویلی چې دا کارونه کېږي د دې شاته دغه تیاری وي او که نورې تیاری وي.
دا نوري نړۍ په شان د پاکستان په دولتي او خصوصي تلویزیونونو کې هم بحث او مباحثې او ګردی میزونه زیات دود دي چې تر ډیره پکې د ترهګرۍ، د پښتني سیمو وضعیت او د افغانستان حالات څیړل کیږي. رحمت شاه سایل وای په دغو خپرونو کې هغه خلک بحث کوي چې په خبرې د پښتني سیمو نقشه هم نوي ور معلومه.
مسلې زما دي، تاسو وګورئ، زما د خاورې دي، زما د کلچر دي، زما د تاریخ دي. ما میډیا ته څوک نه راولي، زه موجود نه یم. زما په مسلو خبره کیږي بل څوک فکر، هغه زما د مسلو نه نه خبر. او داسې داسې تجزیات را ته پیش کوي چې زه د نتیجې په تور به حیثیت مجموعي کمپیوټر کړی یم.
پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو څو کلونو کې مطبوعاتو پکې د شمیر له پلوه د پام وړ پرمختګ کړی، خو ژورنالیستان او د چارو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستانی مطبوعات نه یوازې د خاصو دولتي کړیو بلکې د سیاسي ګوندونو او نورو زورواکانو تر تاثیر لاندې دي، او همدا وجه ده چې د پښتنو په ګډون ډیری قومونه او ولسونه ترې ناراضه ښکاري.
په مصر کې د عربو د سپرلي په پاڅون کې د حسن مبارک د رژیم له لنګېدو څخه 15 میاشتې وروسته د جمهوري ریاست لپاره په روند دوه ورځنۍ رایه اچونه پیل شوه. دغو انتخاباتو کې 12 کاندیدان درېدلې دي. د انتخاباتو نتیجه به د جون په 1 اعلان شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي جان خالکو زیر وړاندې کوي.
له خلکو سره دا پوښتنه مطرح ده چې د مصر د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجې به څه وي. په مصر کې د چهارشنبه او پنجشنبه د ورځې له رایو مخکې په انتخاباتو کې د وړونکي په اړه هر ډول وړاندوینه ممکن واقعي نه وي، او دا ځکه چې له انتخاباتو څخه یو ورځ مخکې د رای ورکولو د واجدو کسانو شاوخوا نیمایي ویلي چې دوی تر اوسه د رای ورکولو پرېکړه نه ده کړې. د مصر د جمهور ریاست په دې انتخاباتو کې تر اوسه 4 کاندیدان تر نورو ښه ځلېدلي دي. د کارنیګي په نامه د نړیوالې سولې موسسې کارکوونکي مارینا اوټاوې وایي د قدرت په سر دا مبارزه د څلورو اړخونو یو جګړه ده.
موږ لا هم د انتقال په منځ کې یو، دا انتقال د څلورو لارو په مبارزه بدل سوی دی. په دې کې پوځ او د حسنی مبارک د رژیم کسان چې تر اوسه سالم پاتې سوي، اسلامي ګوندونه، سیکولر یا غیر مذهبي ګوندونه او د کوڅو مظاهره کوونکي رامنځته سوي دي. د دې څلورو سیاسي ډلو ترمنځ ډېره سخته جګړه روانه ده.
د مصر د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې اصلا 40 کسانو ځانونه کاندید کړي ول، خو د انتخاباتو عالي کمیسون د اپریل د میاشتې په نیمایي کې 10 تنه کاندیدان مستحق ونه بلل، او یو شمېر نورې د نوبل د سولې جایزې د وړونکي محمد البرعدي په ګډون په خپله له صحنې څخه لرې شول. د څلورو مخکښو کاندیدانو څخه دوی اسلامي بنسټپالی دي، او دوی د حسنی مبارک په رژیم کې وزیران ول. د نظرونو څخه داسې بریښي چې د اخوان المسلمین ګوند پخوانی غړی عبدالمنعم ابوالفتوح په اسلامي بنسټپالو کې مخکې دی. ابوالفتوح چې د بنسټپالو سلفیانو په نسبت معتدل شخص دی، هغه وخت زیات محبوبیت حاصل کړ چې د 2011 کال د جنوري په میاشت کې د حسنی مبارک پر ضد د پاڅون په لومړۍ ورځ د سترې محکمې مخې ته له راټولو شوو مظاهره کوونکو سره یو ځای شو. ابوالفتوح د مختلفو مفکورو رای ورکوونکو ته ویلي دی غواړي چې مصر د اسلامي بنسټپالو او لیبرالانو ترمنځ له ویشل کېدو بچ کړي. د اخوان المسلمین ګوند کاندید محمد مرسی دی. د ازادۍ او عدالت ګوند مشر دی. دا ګوند د حسنی مبارک له لرې کېدو سره سم جوړ شو. مرسی په احتیاطي ډول کاندید شوی و، خو له خیرات الشاطر وروسته د دغو ګوند د اصلي کاندید په توګه پر مخ ولاړ. الشاطر د جمهور ریاست د انتخاباتو د عالي کمیسیون لخوا نامستحق اعلان شو، او د زیاتو کسانو په فکر دا یو سیاسي حرکت و. د عربي اتحاد پخوانی رئیس عمر موسی خپلواکه کاندید دی، او نړیوال ډیپلوماتیکي شهرت او محبوبیت لري. د مصر په لارو کوڅو کې مظاهره کوونکي د هغو کاندیدانو د کاندیدۍ مخالفت کوي چې د حسنی مبارک په رژیم کې کار کړی دی، او وایي د پخواني رژیم کسان باید په واک کې نشي.
راپورونه تبصری او مرکه په خپل وخت لا ازادي راډیو وره.
ازادي راډیو هم د سهار له و بجو د ماښام اتر و بجو اوریدلی شئ. مخکې له دې چې ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام درته خپور کړو، د افغانستان په اړه یو بل راپور راخلو. په کابل کې د امریکا سفارت د افغان ښځینه سوداګرو د وړتیاو او فعالیتونو د لوړولو لپاره شپږ پروژې پیل کړي. په دغو پروژو کې معیاري تولید د ښځو د مهارتونو لوړوالی او له نړۍ سره د افغان سوداګرو میرمنو د ارتباط پروګرامونه شامل دي چې $15 میلیونه ورته ځانګړي شوي دي. افغان سوداګرې میرمنې له دغو پروګرامونو څخه خوښي څرګندوي، خو وایي چې اوس هم د کارونو په وړاندې ډېرې ستونزې پرتې دي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې.
دا پروژې د هغو افغان میرمنو لپاره پیل شوي چې همدا اوس په سوداګرۍ، لاسي صنعتونو او نورو اقتصادي برخو کې فعاله ونډه لري. په کابل کې د امریکا سفارت د عامه اړیکو مستشارې میرمن ډونا ویلټون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کولو سره به د افغان سوداګرو میرمنو وړتیاوې لوړې او تولیدات به یې په نړیوال معیار برابر شي. میرمن ویلټون وویل که څه هم په افغانستان کې سوداګری میرمنې ښې وړتیاوې لري، خو د لوړولو لپاره یې باید نور کارونه هم ترسره شي.
هدف دا دی چې په افغانستان کې د یو ښه او پرمختللی اقتصاد راتلونکی د ښځینه سوداګرو په برخې اخیستنې پورې اړه لري. زموږ پروګرامونه د دې لپاره جوړ شوي چې د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو په وړاندې پرتې ستونزې هوارې کړو. موږ پوهیږو چې افغان میرمنې ښه مهارتونه لري، خو دوی نشي کولای چې په نړیوالو مارکیټونو کې بازار پیدا کړي. خو دغه پروګرامونه سوداګرو میرمنو ته دا زمینه برابروي چې روزنه ترلاسه کړي او په نړیوال معیار تولید وکړي.
په دغو شپږو پروژو کې معیاري تولیدات، د میرمنو د مهارتونو او کسبونو پراختیا او له نړیوالو سوداګرو سره د دوی د اړیکو د ټینګېدو مسایل شامل دي. دغه پروژې د یو کال لپاره دي او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورته $15 میلیونه ځانګړي شوي دي. افغان سوداګر میرمنې هم له دغو پروژو څخه خوښي څرګندوي، خو وایي چې اوس هم د دوی د کارونو په وړاندې بېلابېلې ستونزې پرتې دي. دو تنو سوداګرو میرمنو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم مشعله شایق دی، د ننګرهار د تجارت پېشه او ښځو د اتحادیې رئیس یم. زموږ خویندې ستونزو سره مخ دي. هغه البته د ظرفیتونو ټیټوالی دی چې ظرفیتونه د دوی ډېر په ټیټه کچه دي او خوا کې دي او بازاریابي نه لري. دومره اقتصادي وضع د دوی ښه نه ده چې کولی شي ښه بزنس وچلوي.
نوم شیما شفق سادات، صنایع دستی کار کوو، جولری او زراعت بخش کې. زین دومره سرمایه نه لدی چې په کار واچوي. بل مشکل داده چې یو زره شرایط سخت دی، موشته لږ د بازار دوکان نه لرو.
د امریکا د سفارت چارواکو ویل که څه هم دغه هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خو بیا هم ژمن دی چې له افغانستان سره به خپل مرستو ته دوام ورکوي. دوی ټینګار کوي چې افغان میرمنې باید له دې فرصتونو څخه ښه ګټه پورته کړي او د بیوزلۍ د له منځه وړلو په برخه کې له نارینه وو سره اوږه په اوږه کار وکړي. خو دا په داسې حال کې ده چې دا مهال محدود شمېر میرمنې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي. په یو شمېر ولایتونو کې بیا ناامنۍ هغه ستونزې دي چې د ښځو په سوداګریزو فعالیتونو یې سیوری غوړولی. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
د تا بهیر کبا په یاد يم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، د دوی په اکله معلومات لري. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، راځي چې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 11 12 41 15. ګران اوریدونکو محترم و دوستانو، تاسو په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. د پروګرام په پیل کې به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبر کړو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. راځئ چې دغه پیغامونه یو ځای سره واورو.
یو کس زه پیژنم، د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ کې دلته کار کوي. یو غریب کس راغلی ده چې افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکی ده. د هغه نوم روح الله ده او د پلار نوم یې عبدالبصیر ده. او دا کس یو کال کېږي څمکنی ولسوالۍ کې کار کوي. دا کس زه پیژنم او کله چا ته خبره کړي زما سره دې په دا شمېرې اړیکه ونیسي. زه ټلیفون شمېره در ته تکراروم 0000 48 اویا 206. دا زما د ټلیفون نمبر ده او که چېرې دا کس چا نمره کړي ما ته په همدې شمېرې باندې اړیکه ونیسي. د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ نه زه سمیع الله سلیمی چندر چمپی یم.
زه حق دوست د بغدیس ولایت د غورمایته ولسوالۍ د قیملاغ د قریې څخه یو نفر په نامه د محمد علي د بوراخان زوی د میدان ښار د ولایت د وردکو د بندي چک د ولسوالۍ د حاجي غلام دستګیر د موټروان د کلي څخه. که څوک غواړي د ده په هکله معلومات زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي، انشاءالله زه به معلومات ورکم. او چې دی وایي زما دوه وراراګان دي، یو حسیب الله نومېږي او یو مساجان نومېږي. په دغه شماره دې تماس ونیسي او تاسو مهرباني وکړئ څو واره دا پیغام نشر کړئ چې دا سړی خدای به وکړي چې واسطه یې پیدا شي چې لس دولس کاله کېږي چې په دې منطقه کې دلته زموږ سره اوسېږي. په دغه شماره به تاسو تماس ونیسئ 0000 48 21 11 24. بیا تکراروم 0000 48 21 11 24. وسلام.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. دغه پیغامونه به یو په بل پسې واورو.
زما نوم د شیرزمان د قدس د ولایت د ارچدو ولسوالۍ دا و میاشتې کېږي چې ځینې ورک دی په نامه د بلال. او که چا سره یا چا ته پته وي نو په دې شمېره باندې د تلیفون کې 0002 9 9 6 3 4. زه شیر زمان د کندوز د ولایت دارکیو ولسوالۍ زما ځي دا شپږ اووه میاشتې کېږي چې ورک دی په نامه د بلال. که چا ته پته وي او یا چا سره یي نو په دې شمېره باندې دې زنګ ووهي 0000 2 4 3 4 9. په دې شمېره دې ما تماس ونیسي. وسلام.
هلو السلام علیکم زه ولګل د کاشتا ولایت د تګاب ولسوالۍ د کندخیر د کلي نه تاسو سره خبرې کوم. زما ورور دی ګلاب د فیضالله زی د حاجي حمدالله ماسیر د کاره کېږي چې ایران ته ځه د ایران په خاوره کې زابل کې کمپوټر چرکړ کړی د هغې استادان راکړه شوې ده. اوس د ثور په پنځلسم باندې یو سړي د کندهار نه ځه هلک مونږ ته پته شته ده دغه شمېر سمه مونږ وانغستله اجازی راځو نه لګو چې دل بیا دا شماره تکرار شي او هر ځل چې د ګلاب په واغه باندې مونږ ته پته راغله دوره افغانۍ اجازه ترلاسه کولې د ګلاب په تشا شمو ته وښودله دوره افغانۍ اجازه ترلاسه کولې شي. زموږ د ټلیفون شمېرې د 0 اویا 2 دېرش 1 10 1 لس بله شماره ده 0 اویا 2 1 4 9 9 0 9. زه دل بیا شمارې تکرارم 0 اویا 2 دېرش 1 10 1 لس بله شماره تکرارم 0 اویا 3 4 9 9 0 9.
ګران ورور اول ګلخانه، تاسو په خپل پیغام کې مخکې وویل پرختیا هم چې د ګلاب شاپ حقله په ازادي رادیو کې یو اوریدونکو مونږ ته تلیفون کړی وو. ما د ازادي رادیو په آرشیف کې دغه پیغام پیدا کړ چې اوس یې دغه تاسو ته خبرو. په دې هیله چې پرختیا هم چې همدغه ګلاب شاپ د تاسو ورور وي، نو راځي چې د دغه محترم ورور چې له قندهار یې مونږ ته تلیفون کړی دی پیغام واورو. هلته دغه ګران ورور ټول معلومات ویلې دي او د تلیفون شمیره یې هم ویلې ده. که بیا هم تاسو دغه تلیفوني پیغام په ازادي راډیو کې وانورید، لطفا د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پیغام تاسو کولی شئ چې له سره یې واورئ. د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. نو راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
احمد د کندهار ولایت د ګلاب شاه په نامه ازادي راډیو ته پیغام فرېښي وو. ورکو په ارغنداو د کندهار په ارغنداو کې ګلاب شاه په نامه موږ ته معلومات تا پر دغه شمېره چې زنګ راو تر نهه بیا د څلوېښت نونه درې سوه پنځلس.
ګرانه وروره اول ګلخانه، دغه دی دغه پیغام چې ازادي راډیو ته رسیدلی وو او د ګلاب شاه په اغلب کې معلومات وو تاسو ته مو خپور کړ. محترم دوستانو، راځي چې اوس پاتې تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
مو یو نفر ورته نامه جمعه په نامه باندې د پکتیکا د ولایت د خوشحال د ولسوالۍ اوسېدونکی د چولی د تیږي د پیر محمد زوی په دغه شماره باندې مونږ ته زنګ ووهه 0 اویا 0 اویا دغه پنځه څلور نه یو شپږ څلور څلور اورې بله شماره 0 اویا 2 څلوېښت 5 اویا 4 څلور دی. هر چا ته معلومات وشو چې محمد جمالي میګي د پکتیکا ولایت د بل ورسوالۍ د چولی د کلي اوسېدونکی په دغه دوه شمارو باندې زموږ ته د پیر محمد زوی د په دغه دوه شمارو باندې زموږ ته زنګ ووهي ته له هر چا سره ووهي هر چا ته معلومات ووهه.
السلام علیکم، عبدالحمید پکتیکا ولایت د سرګو لینا دوره کو عزیزانو ټول درنو اوریدونکو او کارکونکو ته درې لکه سلام وړاندې کوم. موږ راځي چې د سرګول کلامو د فیدو زو د پکتیکا ولایت سرګو ولسوالۍ د ربات ادارې خلې د کلی شل کال به تقریبا کېږي چې دا نه اداره کده که څوک دې په اړه باندې معلومات لري موږ ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووهي 0 اویا 1 3 1 1 0. ټلیفون شمېره یې بیا 0 اویا 1 3 1 1 0. که چا موږ ته دې په اړه باندې معلومات راکړو 5000 افغانۍ جایزه به موږ ورکوو. مهرباني وسلام.
سلام علیکم، د پکتیکا ولایت د ډیلن ولسوالۍ چې د اصلي د لوړګي چې غزه دا خبره کوي د مو یو سړی ورخته د بخوره وزیر محمد د کندهار د مو یو سړی ورخته د عبدالرحمن په نامه د محمد مزوه د طالبان په تاریخ کې په اټینګ رښتو د طالبان حکومت ونړیدو بیا موږ هیڅ د دې لپاره معلومات نه لرو. هر څوک د دې لپاره معلومات لري د شماره زنګ ووهي 0 اویا 1 3 1 1 پاغ وا شپاغ وسلام کار چا پیدا کو 5000 افغانۍ به بخښ شو کو وسلام.
نواب خان د زابل ولایت د خاکی افغان ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور حبیب الله خان چې د زابل ولایت د خاکی افغان ولسوالۍ د هواري د کلی د حاجي نور محمد د کلی اوسېدونکی ده چې د محمد خان زوی ده. تقریبا اوولس میاشتې کېږي چې نادرکه ده. که دی پخپله زما غږ اوري یا د ده په باره کې بل څوک معلومات لري مو سره دې په دغه نمبر زنګ ووایي. 0500 یو سلو درې شپېته. یو ځلې بیا تکراروم 0500 یو سلو درې شپېته. بله شمېره ده 0500 یو نوي. سلامه.
معلومات راکی سپر ناویا وسلام.
السلام علیکم. زده هلمند ولایت د مرکې ولسوالۍ د سپانې څخه خبره کوم. زما د پنځه میاشتې کېږي چې یو خدای مې ورک کړي د عبدالصمد ولمه که دوی ته زما پیغام اوري یا بل چاته د ده په حق نه معلومات شي پر دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي. 0508295438. السلام علیکم.
زه مومن د میرزمان زوی د ما یو ورور ورک ده په نامه د ولي. دا شل شپې کېږي چې لوګر له ولایت نه نادرکه سوی کام جنګي فیل ده د خوښۍ د ولسوالۍ ده. دا شل شپې کېږي چې نادرکه سوی موږ نه دي مړي نه دي زندي هغه لرو معلومات لرو چاته مړي مې یا د بندیخانې په اړه معلومات چا لیدلی په دغو شمېرو دې موږ ته معلومات راکړي. 0508 5 0508 1 3 بله شمېره ده 0508 5 0508 5 0 9. او زما یو زوی چې د اورنګزېب په نامه باندې نومېږي د هغه تقریبا دا د پلچرخي د بازار نه وروسته او کار چاته په دې خوله باندې معلومات وي نو په دغه شمېره دې موږ ته ټلیفون موږ ته وکړي. 0508 5 0 3 4 0 8 3 4 په دغه شمېره باندې د کامي اوسېدونکي.
شاید پختیا ولاسوالی سلیم دے ہر سر دے پاک لا معلومات روپئے انعام دے جما دے تریتن شمارا ماتا دے زنگ ہوئے. 0508 5 0508 5 2 دوی مشورہ دے 0508 5 2 3 4 0.
بل السلام علیکم. زه احمد غلام د ننګرهار ولایت د چپلیار ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو تره نور محمد دی د پلار نوم باچا دی د 50 کالو را په دې خوا ته نادرکه شوی دی. که هر چا ته دې په اړه معلومات وي په دغه تلیفون شمېرو د موږ سره اړیکې ونیسي. 0508 3 3 8 9 4 4 3. وسلام.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
دا ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي ځل د یک شنبه په ورځ د څلور او د دوشنبه په ورځ د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا دې پروګرام اوریدل مه هیروي ګوند ستاسو کوم رکزیز پکې پیدا شي.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې نه چې په دغه پروګرام کې موږ ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې د ازادي راډیو خپرونې د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې ادامه لري.
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ، د خپل ژوند د هیګنې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لاره له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.